مجله خبری. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات مننه احمدشک فرحمدی دوستانو په دې ساده خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري کوي. او چې د امریکا د دفاع وزیر وی په افغانستان کې د جګړې توله د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګټه بدله شوې ده. په پاریس کې نن د افغانستان د حکومت مقامات د اپوزیسیون چارواکي د وسلوالو طالبانو ځینې نورو ډلو استازی په یو غونډه کې برخه اخلي. دا موضوع هم د چارو له کارپوهانو سره څېړو. خو په سر کې له حجره مراد معصومی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
درنو اوریدونکو سلام او سهار مو نیکمرغه. په اثر کې د مهم خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د افغان حکومت طالبانو او د افغان حکومت د اپوزیسیون استازي نن په پاریس کې غونډه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لون پنیتا وایي چې په افغانستان کې امریکایي قومندانان باور لري چې دوی او متحدانو یې په دې هیواد کې د جګړې انډول بدل کړي. او ترکیه د دې هیواد خاورې ته د توغندي ضد سیستم د لیږدولو په اړه د ایراني چارواکو تورونه رد کړل. دا هم بشپړ خبرونه. تمره چې افغان مقامات د طالبانو استازي او د افغان حکومت اپوزیسیون نن په پاریس کې د افغانستان په اړه پیوی غونډه کې برخه واخلي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه په وینا تمنه کیږي چې په پلان شو کتنو کې بعد افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې کوم ډول پرمختګ وشي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا ډول غونډه کول شي د رسمي خبرو اترو لپاره لاره هواره کړي. په پاریس کې دا کتنې د فرانسې د یو څېړنیز مرکز لخوا تنظیم شوې دي. ویل کیږي چې په دې خبرو کې افغان چارواکي د حزب اسلامي او طالبانو استازي او د پخواني شمالي اتحاد غړي ګډون کوي. د امریکا دفاع وزیر لون پنیتا وایي چې په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو باور لري چې د دوی پوځیانو او متحدانو له یو لسو کلونو وروسته د جګړې انډول بدل کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې پنیتا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل نړیوال پوځي ائتلاف د تشدد د زیاتېدو بهیر چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې په پرله پسې مخ په تیزېدو درولی دی. ده دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې راتلونکی کال د ټول هیواد امنیتی چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. په نیټه تیرونه دوه ورځې په افغانستان کې تیرې کړې او هلته له امریکایي قومندانانو افغان چارواکو سره سلا مشورې وکړې. د جرمني ولسمشر یاخیم گاوک د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانانو سره د جرمني د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. گاوک پرون د افغانستان د سفر په لړ کې له ولسمشر کرزي سره په یو ګډه خبري غونډه کې له افغانستانه د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د جرمني ولسمشر وویل په افغانستان کې د ولسواکۍ پروسه باید دوام وکړي. د په ځانګړي ډول د ښځو او نارینهو د مساوي حقونو د پراختیا غوښتنه وکړه. د جرمني ولسمشر دا هم وویل چې فوري اقتصادي پرمختګ یوازې هغه وخت ممکن دی چې قانون حاکم وي او د معلوماتو ازادۍ ته درناوی وشي. او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان، پاکستان او ایران د ګډو هلو ځلو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو له یوې خبر پاڼې سره سم د دې موسسې له جرمونو سره د مبارزې مشر پرون د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان او د دغه هیواد د دوو ګاونډي هیوادونو هڅې وستایلې. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د اجرایي رئیس یوری فیدیوتوف له قوله ویل شوي چې د دریو هیوادونو د نږدې همکارۍ په نتیجه کې یو لړ بریاوې ترلاسه شوې دي. ویل شوي چې د دوی د پلان د ګډې څانګې له لوري په ولس پلان او تنظیم شوي عملیاتو کې تر 8 ټنه زیات مخدر مواد ضبط شوي دي چې دا د دغو دریو هیوادونو د طرحې یوه لویه بریا ګڼل کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن د اسرائیل لخوا په هغو سیمو کې چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت خاوره ګڼي د نوي يهودي میشت ځایونو د جوړولو د اعلان له امله سخت خواشینی دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولاند اسرائیلي مشران په پاراونکو عمل تورن کړل چې د نوموړي په وینا د سولې په اړه د اسرائیل ژمنې تر پوښتنې لاندې راولي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د سترو لویدیځو قوتونو په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه د اسرائیل لخوا په ختیځ بیت المقدس کې د نوې میشت ځایونو د جوړولو د پلان د غندلو لپاره چمتووالی نیسي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د ترکیې خاورې ته د توغندي ضد پټریات سیستم د لیږلو په اړه د ایراني چارواکو تورونه رد کړل. پرون داود اوغلو پر ایران غږ وکړ چې له سوریې سره د ترکیې په پوله کې د دې توغندیو پر نصب کېدو انتقادونه کړي انتقاد ونه کړي. د همداراز وویل چې ایران باید د دې پر ځای د سوریې رژیم ته څرګند پیغام ولیږي او له خپل قدرت په استفادې په سوریې کې د بې عدالتۍ مخه ونیسي. د ایران د پوځ مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې ترکیې ته د پټریات توغندیو لیږل ممکن د نړیوالې جګړې سبب شي او د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ کړي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت سوریې ته نورې جنګي بیړۍ لیږلې او د دغه هیواد د هوایي ځواک قماندان ویلي چې ځواکونه د ضرورت په وخت له سوریې څخه د روسي اتباعو ایستلو ته تیار دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما پر امریکایانو د وسلو د بیا بندیز ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنی پرون وویل ولسمشر د ډیموکرات سناتور دیان فینسټین د دې پلان کلک ملاتړ کوي چې غواړي د راتلونکي کال له لومړیو څخه د وسلو پر معنا کېدو ټینګار وشي. د سپینې ماڼۍ ویندوی زیاته کړه ولسمشر اوباما د یو نوي قانون ملاتړ هم کوي څو اوسنۍ نیمګړتیاوې ختمې شي چې له کبله یې خلک بې له دې چې سوابق یې وکتل شي وسله اخیستی شي. د امریکا په یو ښوونځي کې د جمعې د ورځې له وژونکي وسله والې حملې وروسته ولسمشر براک اوباما ژمنه وکړه چې د تشدد د دې ډول کړنو مخه به ونیول شي. د جمعې د ورځې په پیښه کې یو شل کلن د ښوونځي شل ماشومان او شپږ تنه ښوونکي یا د ښوونځي کارکوونکي په ډزو ووژل. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د امریکایانو له لوري د اولاد په توګه د روسیې ماشومانو پر منلو بندیز ناسم کار دی. لاوروف دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې د دغه هیواد د پارلمان ولسی جرګې پاتېلې ده چې نن پر دې موضوع دوهمه غونډه جوړه کړي. د روسیې په ولسی جرګه کې د امریکایانو له لوري د اولاد په حیث د روسیې ماشومانو پر منلو د بندیز لایحه وروسته له دې بحث ته وړاندې شوه چې د امریکا ولسمشر براک اوباما تېره اونۍ یوه لایحه توشیح کړه. دا لایحه پر هغو روسانو بندیز لګوي چې ادعا کیږي د بشري حقونو سرغړونه یې کړې ده. او اروپایي اتحادیه به د نوبل د سولې د ګټلې جایزې پیسې له شاوخوا 23,000 مهاجرو ماشومانو سره د مرستې لپاره پر پروژو ولګوي. اروپایي کمیسیون پرون سه شنبې وویل چې د نوبل د سولې د جایزې له 9,13,000 یورو سره به 2,000,000 یورو نورې هم زیاتې کړي. په دې پیسو به د عراق په شمال کې له 4,000 سوریایي کډوالو ماشومانو 15,000 کمبودیایي بې ځایه شویو کوچنیانو په ایتوپیا کې په 11,000 کانګوي بې ځایه شویو ماشومانو او د پاکستان په شمال کې له 3,000 کړکېچ ځپلو ماشومانو سره مرسته وکړي. دا پروژې به د ملګرو ملتونو د یونیسف او یو این ایچ سی آر په شان د مخکښو نړیوالو موسسو له لوري اجرا شي. اروپایي اتحادیه دسمبر په 10 د درناوي په اصولو کې د ناروې په اصولو کې د 2012 کال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې د جګړې توله د افغان نړیوالو ځواکونو په ګډه بدله شوې ده. پروانه خبرونه کې په پاریس کې نن د افغان حکومت د چارواکو د وسلوال طالبانو د استازو او ځینې نورو ډلو د نمائندګانو په شمول د وی غونډې موضوع څېړو. آیا دغه شان غونډې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره ګټورې دي که څنګه؟ د چارو کارپوهان په نظر لري
د خپل یو لوی ګام ګڼل کېږي چې د دولت مخالفین د حکومت نمائندګانو سره په یو تالار کې کښېني.
امریکایي رسنۍ وایي د بېلابېلو سرچینو په حواله دوی رپورټ لري چې د افغان طالبانو په مشرانو کې اختلاف جدي شوی دی. په هلمند او پکتیا ولایتونو کې د وروستیو پرمختګونو حال درکو او د نړۍ مطبوعاتو ته د کتنې سربیره په دې خپرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اورئ. تاسو زمون غکل ازادي رادیو اورئ. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې په افغانستان کې د جګړې توله د افغانانو نړیوالو ځواکونو په ګټه بدله شوې ده. د پنیتا په وینا تر دې مخکې دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره سمه ستراتیژي او لازم امکانات نه لرل. د ده په وینا افغان ځواکونه تیار دي چې د ټول هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د ښاغلي پنیتا د څرګندونو نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې په افغانستان کې امریکایي قومندانان باور لري چې د دوی پوځیان او متحدان وي لې یو لسو کلونو وروسته د جګړې انډول بدل کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې پنیتا په واشنگټن کې خبري اعلان وته وویل نړیوال پوځي ائتلاف د تشدد زیاتېدو بهیر چې له تیرو 15 کلونو راهیسې پر لپسې مخ پر تیزېدو درول لري. پنیتا وویل پوځي قومندانان باور لري چې دوی له کلونو وروسته اساسا د جګړې توله بدله کړې ده. په جګړه کې سم ستراتیژي او د خپل پیل کړي ماموریت د کامیابولو لپاره لازم منابع نول. دوی دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې راتلونکی کال د ټول هیواد د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. پنیتا تیره اونۍ په افغانستان کې دوی ورځې تیرې کړې او هلته له امریکایي قومندانانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره سلا مشورې وکړې. د اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکې میاشت واشنگټن ته ورشي چې له ولسمشر بارک اوباما سره خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا سره لدې چې د افغانستان د جګړې په اړه مثبت نظر څرګند کړ، د امریکا متحده ایالاتونو ته د نورو خطرونو یادونه وکړه، لکه د القاعده شبکې تروریستي حمله او د ایران پشان د دشمنو قدرتونو سایبر یا انټرنیټي خطرونه مخبر زیاتېدو وبلل.
ټاکل شوی ده چې د فرانسې د مرکز پاریس په لامنه کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا د افغان حکومت د سیاسي مخالفانو او د وسلوال طالبانو د استازو په ګډون غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې چې د فرانسې د تحقیقاتي انسټیټیوټ له لوري جوړیږي، هر لوری د افغانستان د مسلې په اړه خپل دریس بیانوي. د دې غونډې د احمد او د غونډې د بلونکو انسټیټیوټ په اړه عصمت سروان د فرانسې د روان پوهنتون له استاد ډاکټر احمد سیر مهجور سره خبرې کړې.
تاکل شوی دی چې د طالبانو د څو تنو استادو د غرض د افغانستان د حکومت د سولې د عالی شورا او د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن د ډلو د استادو ترمنځ په فرانسې کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې په باب تاسو معلومات څه دي؟
زما په نظر دا غونډه د یو فرانسوي د تاکتیکي ستراتیژیک مرکز چنومي فاونډیشن په لغو شخص ستراتیژیک نوميږي تحشوي دا مرکز چې دا د پیاوزر نه سو د ونیوم کې تاسیس شوې ده. دا وخت د فرانسو میتران د فرانسې جمهور رئیس وو. دا یو وزیر د داخلي وزیر دا د کار عمل وکړ، دا دفتر جوړ کړ د تحقیقاتي مرکز په صفت. خو دا مرکز د دې مالی شرکا د فرانسې د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د خارجي وزارت او د اروپا اتحادیه او د فرانسې د صدارت دفتر دی.
یعنی ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دا ابتکار په حقیقت کې د فرانسې د دولت دی؟
حتمی نه دی. د فرانسې دولت وی یا د ناتو وی یا د اروپا د اتحادیه وی، ځکه د دې مرکز رئیس کامل ګران نومیږي چې هغه په خوا د فرانسې تقریبا نماینده اروپا اتحادیه کې او د ناتو کې پات شوې دي. او بل دا چې دغه مرکز همیشه هغه موضوعات باندې دوی پروګرامونه جوړوي، غونډه جوړوي، د ممکن دی د ملل متحد او د ناتو، د اروپا شورا او د فرانسې حکومت، وزارت خارجه، وزارت دفاع یا د داخلي وزارت د خوانه دوی ته پیشنهاد شوې دي، طرح شوې دي.
ستاسو په نظر دا غونډه څومره مهمه ده؟ البته دې ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په غونډه کې یوازې خپل دریځ بیانوي او له چا سره د سولې په باب خبرې نه کوي.
خو مونږ په اوله مرحله کې یو تاسو چې دغه د دوی هغه نظریات د مختلفو ډلو او د مختلفو اطرافو چې د دې نظریات ټول نشي یاو زاین نشي، مونږ نه پويګو چې د بل غونډې لپاره شاد بلحله متحده طرف نه جوړ شي، په هغه کې دغه یو مقدماتي شی ده تاسو چې دغه لوی او رسمي غونډه لپاره یو اجنډا جوړ شي. خو په هر صورت طالبان دې غونډه په دې غونډه کې داسې دوی ګډون کړی ده چې دوی ته یو سیاسي مشروعیت ورکوي.
د فرانسې د روان پونتون استاد ډاکټر احمد سیر مهجرو چې په پاریس کې د افغان حکومت د چارواکو د سولې دالی شورا او د افغانستان د سیاسي مخالفانو او د وسلوال طالبانو د استادو د نننۍ غونډې په اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. ازادي راډیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو د پکتیا د څمکنې سیمه خلک ډیر زیات نیوکه انتخابون لري او دوی وایي چې د دوی کڅه هم چې د دوی پراخه سیمه ده د غلط لوی خار د څمکنې خو دوی ته لازم اسانتیاوي نه دی برابر شوی. حکومت د دوی لپاره هغه بنسټیزي آبادی هم نه دی کړی. دا چې دا مسأله څومره جدیده د خلکو شکایت سي او الته مرکزی ادارې څه کړی په دې اړه باندې لسیمه څخه د ازادي راډیو خبريال دا تپان سره ټلیفون پلیکا کړي. تپان صاحب کده سی بلوم په لنډو کې راته اول دا و چې د سمکنې او د خلکو غوښتنې څه دي؟
چې خلکو سره وغږېدو د سمکنې د سوالې کې مېشتو خلکو سره هغه ډېر غوښتنې درلودې. لومړی غوښتنې دا و سری ښار پراختیا ته پام نه دی سوی ښار چټل ده او دوی تر اوسه پورې څمکنې لپاره ښاروال لري. سوالي داسې دی مرکزیه دي دلته روغتیا اسانتیا شکایتونه خلک کوي او دوی شکایتونه ډېر د ښار په اړه وو د ښار د چټلۍ په اړه د ښار دلته یو څه ښکاره لیدل کېږي. هغه دا داسې خلکو په شخصي لګښتونو لوړ 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 لوړې ودانۍ جوړې کړې دي. خو خلک ځینې خلک وایي چې په دې کې نقشه په پام کې نه ده نیول شوې که دا ښار پراختیا کوي یا پراخي مومي ښایي له دوی له ستونزو سره مخ کړي. یعنې هغه څوک چې نورې ځمکې لري او غواړي په خپلو ځایونو کې کورونه جوړ کړي هغه باید په نقشه وایي. نو خو د دوی شکایتونه چې څومره مونږ واورېدل یا مو خلکو سره خبرې وشوې هغوی دا خبره کوله چې په دې ځای کې ښاروالي هغه ډول چې باید لازم وایي ښاروالي کار کړی وي کار نه دی سوی ښار چتل دا او په ښار کې د جوړ شوي مارکیټونه د نقشې دي دلته زرګونه دوکانونه دي ولې په ټولو دوکانونو یعنی ډېری خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې په ډېرو سیمو اوسېدونکو د بېلابېلو ولسوالیو هغوی دا خبره کوله همدا شکایت یې کوله چې د دوی ښار ته هېڅ پاملرنه نه کېږي په هېڅ ډول.
ډېر زیاته مننه قدرمنو دوستانو د پکتیا د څمکنیو د خلکو د غوښتنو په اړه مو د ازادي راډیو د خبريال څرګندونې واورېدې. هلمند ته ځو. په هلمند سنگین ولسوالۍ کې د نویو پوځي عملیاتو خبرې روانې دي چې دغلته عملیات کیږي. په سنگین کې وضعیت څنګه دی او دا عملیات به څومره ګټورې؟ همداسې بلسیمې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایرا سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب دا عملیات چا پلان کړی؟ افغان نړیوالو ځواکونو پلان کړی او واقعي په سنگین کې اوس وضعیت داسې چې باید دغه شان عملیات ترسره شي؟
مراد صاحب ډیر مننه کوم. سلامونه مې ومنه تاسو یادونه وکړل. تیر ورځ د هلمند والي الحاج محمد نعیم او ورسره پلاوي سنگین ولسوالۍ ته تللی و. دې ولسوالۍ کې وضعیت څه موده مخکې چې موږ تللي وو او د سولې د عالي شورا مشر هم هلته ولاړ او بیا د سولې د حسنیت په خاطر شل تنه طالبان او د هغوی یو مخور قومندان هم خوشي کړ او اعلان وکړ. باوجود د هغه نه یوازې سنګین کې دا څنګه مساکلات کې کجکی کې اوزاد کې واشیر کې په دې ټولو شمالي ولسوالیو کې وضعیت یوازې د ولسوالۍ په سطح د ولسوالیو او د امنیت قومندانۍ په سطح باندې امن دی او یا هم د بازارونو په سطح امن دی. نور ټولې سیمې یا د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او یا د هغوی لخوا په مینونو پوښل شوي دي. نو د هلمند والي تېره ورځ په سنگین ولسوالۍ کې رسنیو ته اعلان وکړ چې د دې لپاره راغلی دی چې په ډېرو لنډو ورځو کې د ګډو عملیاتو تابعه وکړي او په دغه سیمه کې امنیت پراخه کړي. مګر عالم چې ګورو یا د اوس فلم چې ګورو په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په خاص ډول د امریکایي ځواکونو امریکایي سمندري ځواکونو شمېره خورا ډېره کمه ده. هغه سرتیر هم د افغانستان وتلي دي چې په ټول هلمند کې په خاص ډول د شمالي هلمند مې د طالبانو د ځالو د محو کولو او غیره طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره هغه یو ډېر زر سرتیر چې راغلي وو هغه هم ټول وتلي دي. فکر کوم دا واضح نه کړل غواړي چې دا مهیات په بهرني ځواکونو د افغان ځواکونو سره ګډ کړي او که د افغان ځواکونو کې مګر ډېر سخت ده د افغان ځواکونو لپاره په دغه چې غرنۍ او پېچلو ستراتیژیکو سیمو کې د عملیاتو کول په داسې حال کې چې زما د سترګو لیدلې حال دی د سنګینو ولسوالۍ د پکې محمد پېچ چې یوازې دوه کیلومتره ساحه ده او تقریبا 15 د پولیسو پوستې هم پر دې سیمه دي، مګر د والي د کاروان په شمول زموږ ژورنالستانو پر کاروان طالبان وتوانېدل چې یو عالم مرمۍ وورزي. او دغه مقایسه بیا کوم دی بلې ولسوالۍ سره چې هغه په جنوب کښې ده ګرمسیر، موږ ولاړو په ټول ګرمسیر کښې شپږ دېرش مکتبه وه ټول پرانیستې وه او په ګرمسیر کښې داسې نه وه چې هغه ته خلک ووایي چې موږ امن نه لرو او هغلته بیارغونه نه وي او هلته د خلکو رضایت د حکومت نه وي. تفاوت یې بل دا دی چې ګرمسیر یو وخت ګرمسیر اوس یوه زراعتي ولسوالۍ ده، مګر سنګین چې په شمال کښې ده دا د هلمند په سطح یوه تجارتي خورا ستر مرکز و چې اکثر پکې د کوکنارو کاروبار کېدی، نو دغسې یو تفاوت وجود لري. اوس خو چارواکو ته اعلان کړی دی چې موږ به په شمالي هلمند کښې په خاص ډول په سنګینو کښې عملیات کوو، مګر دا به ډېره سخت وي په دې یخ هوا کښې چې اوس د هلمند لري او په عین حال کښې په هغه رقم نامنۍ کښې چې په دغه سیمه کښې موجوده ده په دې شمالي هلمند کښې دا به ډېره سخت وي چې دا سیمه اسانه د وسلوالو له حضوره پاکېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. دوستانو، الیاس دی و چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت او دغلته د راتلونکو عملیاتو په اړه معلومات درکول.
د اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې
جانا قال کوسی د نړۍ مطبوعات کتلی او د افغانستان د مهمو او لویو پیښو او تحولاتو په باب یې د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو په اړه یو مضمون لیکلی او په یوه برخه کې لیکي، د ماین چاودنې یو ځل بیا په افغانستان کې 10 تنه کوچنیان ووژلي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نورو هیوادونو په پرتله زیات شمېر ماینونه ځای پر ځای شوي چې په چاودنو کې مرګ ژوبلې رامنځته کېږي، او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د دې ماینونو اکثر قربانیان کوچنیان دي. ګارډین د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لیکي په افغانستان کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وژل شوو کسانو په هرو 50 کې یو ماشوم دی. له بلې خوا د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د بې وزلۍ له امله کوچنیان مجبوریږي چې خطرناکو کارونو ته مخه کړي. په دې کارونو کې په دښتو کې د بوټو او لرګیو راټولول هم شامل دي، او هغه هم په داسې ځایونو کې چې د ماینونو خطر پکې شته. ګارډین ورځپاڼه لیکي د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې چې د ماین په چاودنه کې 10 تنه وړې نجونې ووژل شوې، دا ماین په انګلستان کې جوړ شوی و. ورځپاڼې د افغانستان د ماین پاکۍ د موسسې د یو کارکوونکي خبره راخیستې چې وایي که څه هم چې چاودلی ماین په وړو ټوټو بدل شوی او پېژندل یې ګران شوي، خو دغه ماین ته څیرمه دوه نور ناچاودلي ماینونه میندل شوي چې په انګلستان کې جوړ شوي دي. له همدې امله ویلو شو چې دا دریم یعنې چاودلی ماین هم په انګلستان کې جوړ شوی و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د نوي جوړ شوي زندان برخلیک تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي په هلمند ولایت کې نوی زندان چې د شاوخوا $6.5 میلیون په لګښت جوړ شوی، له هر پلوه عصري او مجهز زندان دی. د دې زندان تشنابونه عصري او پاک دي، او په ودانۍ کې د کثافاتو، ډوډۍ او یا نورو شیانو بوی نه حس کېږي. تر ټولو مهمه دا ده چې د زندانیانو لپاره شرایط د لویدیز په معیار یا سټنډرډ دي. نیویارک ټایمز لیکي د هلمند ولایت په دې نوي زندان کې اکثر بندیان سیاسي کسان دي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د 2010 او 2011 کلونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوي دي. یو شمېر قاتلان او غله هم په دې زندان کې ساتل شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي جالبه دا ده چې په زندان کې بندیانو ته د انګلیسي ژبې، کمپیوټر او لیک لوست کورسونه هم فعال دي. د دې کورسونو یو ښوونکی اسدالله چې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او بندي دی، په تیر وخت کې د ښوونکي دنده درلوده. دی وایي په زندان کې ملایان او طالبان د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړې بوخت دي او سخته علاقه ورسره لري. ورسپانه لیکی دا محال چه بحرانی زواکونه لافغانستان سخه دا وطلو پا حال که دی دا هلمان ولایت دراتون که پاد هم پختنی را پیدا شوی. ورسپانه دا زندان دا مسئول جنرال حمید خبر را خسته چوی که چیر افغان چارواکی لزندانونو سخه دا آید دا منبه پا توگه کاروا نخلی او پا فساد که خکیل نشی نیا وازی دا چه دا هلمان ولایت پا زندان که با بدلون را نشی بلکه دا افغانستان نور زندانونو با هم دا هلمان دا زندان پسیر شی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې درته ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. د امریکا چاب ډیلی بیسټ ورسپانې د بیلابیلو سرچینو په استناد په یو رپورټ کې ویلي چې د افغان طالبانو په مشرانو کې اختلاف جدي شوی دی. ورسپانې ویلي چې د طالبانو په مشرتابه کې اختلاف ګڼو سرچینو تایید کړی او د اختلاف حتی قطر ته غځېدلی دی. د ورسپانې د رپورټ له مخې د قطر په خبرو کې د طالبانو یو شامل غړی طیب آغا د دغو اختلافاتو له کبله د کوټې شورا ته استعفا لیږلې ده. طالبانو د پاریس کانفرنس ته چې د بیلابیلو افغاني خواوو ترمنځ جوړیږي طیب آغا نه دی معرفي کړی. په دې اړه نور جزئیات لسم
ورسپانی ویلی چې وسلوال طالبان په دوو لویو ډلو ویشل شوي چې د یوې مشي ملا عبدالقیوم ذاکر کوي او د بلې اختر محمد منصور. عبدالقیوم ذاکر پخوا په ګوانتنامو کې بندي وو. له ده څخه د وسلوالو طالبانو قومندانان شکایت لري چې د دوی ستونزې په وخت نشي حل کولی. ورسپانه پېښور ته نږدې د کوټې شورا یوې غونډې ته په اشارې لیکي اختر محمد منصور دی غونډې ته ملا عبدالقیم ذاکر وربللی و څو هلته د قمندانانو شکایتونو ته ځواب ووایي، خو ذاکر حاضر نه شو چې په غونډه کې ګډون وکړي. د ورسپانې په وینا منصور له دې موقع د ځان لپاره ګټه واخیسته او د ذاکر له لورې ځینې ټاکل شوي کسان یې له قمندانۍ لرې کړل. ډیلی بیست وایي د منصور له لوري په لرې شویو قمندانانو کې سید علاءالدین آغا، ملا روح الامین، ملا عباس او دارو خان شامل دي. ورسپانه د طالبانو د یوه پخواني وزیر په قول لیکي ټول بې واکه کړی شوي قمندانان د ملا ذاکر پلویان ول. د دغه پخواني طالب وزیر په وینا چې نوم یې نه دی یاد شوی ذاکر تر اوسه پورې عکس العمل نه دی ښودلی، خو ګمان کیږي چې د منصور پرېکړه به بې ځوابه پرې نږدي. ډیلی بیست پخوا په یوه راپور کې د ملا عمر په اړه لیکلي وو چې نوموړی یا وژل شوی او یا هم د پاکستاني چارواکو له لورې بندي کړی شوی دی. د ورسپانې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ملا عمر په غیاب کې د طالبانو د نورو مشرانو او قمندانانو د واک حدود څرګند نه دي. ورسپانه په عین حال کې د ځینو طالب قمندانانو په قول وایي چې دوی دواړه، هم ملا اختر منصور او هم ملا عبدالقیم ذاکر، د طالبانو د ناکامۍ مسؤولان بولي. دوی وایي چې دواړه په کندهار او هلمند کې د بایللو سیمو په بیرته نیولو او د سیمو په کنټرولولو کې پاتې راغلي، ځکه اوس پر یو بل تورونه لګوي. ډیلی بیست وایي همغه راز چې له افغانستانه د شوروي اتحاد د پوځونو له وتلو وروسته مجاهدین په خپل منځ کې اخته شول، دا ویره شته چې اوس طالبان په خپل منځ کې شکیل شي. ورسپانې ته د طالبانو یوه پخواني ډیپلومات ویلي چې دا کار له وړاندې پیل شوی چې یو مثال یې تېره میاشت د بلوچستان ایالت په پشین ښار کې د طالب مشر شهید خیل وژنه وه. د ورسپانې په ادعا د دغو اختلافاتو اغیز حتی تر قطر پورې رسېدلی دی. قطر ته د طالبانو په لیږل شویو استازو کې یو هم طیب آغا دی. د نوموړي په اړه د کوټې شورا یو مهم غړی وایي چې هغه نه په دفتر کې اوسي او نه هم په ورفل شوي کور کې. دغه طالب مشر ادعا کړی چې طیب آغا اکثره وخت بې دره کوي. د ده په وینا طیب آغا یا په دوحه کې د درملو کاروبار کوي او یا هم پټې غونډې جوړوي. د ډیلی بیست ورسپانې د راپور پر اساس پر طیب آغا تور دی چې امریکایانو ته یوه خبره کوي او د کوټې شورا ته بله. ډیلی بیست د طیب آغا د یوه نږدې ملګري له خولې ویلي چې تور باید د طالبانو پر مشرانو ولګول شي، ځکه چې دوی خپل مرکچي هیئت ته واضح او څرګنده تګلاره نه ده ورکړې او کله چې طیب آغا د کوټې شورا ته کوم پیغام ولیږي له هغې خوا ورته ځواب نه ویل کیږي. د طیب آغا د ملګري په وینا په داسې حال کې نوموړي ته یوازې یوه لار پاتې وه او هغه استعفا وه، خو د طالبانو په مشرانو کې د اختلاف له کبله تر اوسه پورې د طیب آغا استعفا منل شوې نه ده.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوال بانک وی افغانستان بل 2014 کالو سه چې کله د هیواد ناټو ځواکونه وزید امنیتی ستونزو له کبله د هغو پرمختګونو په ساتلو کې له مشکلاتو سره مخ وي چې په اقتصادي او نورو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې کړی دي. د فرانس پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې نړیوال بانک په خپل څېړنیز رپورټ کې ویلي چې د دې بانک د پروګرامونو په افغانستان کې په مختلفو لکه د عامې روغتیا مخابراتو د ټولنې د پرمختګ په برخه کې د پام وړ نتیجه ورکړې ده. خو دغه راز خبرداري هم ورکوي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور کمیږي، د شو پرمختګونو ساتل او دوام لستر خطر سره به مخ ځکه په ملکی برخه کې وړتیاوي کافي نه دي او د بشري منابعو پلانونه هم محدود دي. دوستانو اترنی می بچی شوی دي او اوس هم له حاجره مراد معصومی څخه د مهم خبرونو لنډی زورو.
تما د چ افغان مقامات د طالبان استازي او د افغان حکومت اپوزيشن نن په پاریس کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې په افغانستان کې امریکایي قومندانان باور لري چې د دوی پوځیان او متحدانو له لسو کلونو وروسته د جګړې انډول بدل کړی دی. د جرمنی ولسمشر یاخیم گاوک د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانانو سره د جرمنی د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. ملګرو ملتونو د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان، پاکستان او ایران د ګډو هلو ځلو هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای واشنگتن د اسرائیل لخوا په هغو سیمو کې چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکي دولت خاوره ګڼي د نوي يهودي مشت ځایونو د جوړولو د اعلان له امله سخت خواشینه ده. د ترکیې د بهرنی چارو وزیر احمد داود اوغلو د ترکیې خاورې ته د توغندي ضد پټریات سیستم د لیږلو په اړه د ایراني چارواکو تورونه رد کړل. او سپینه ماڼۍ وای ولسمشر براک اوباما پر امریکایانو د وسلو د بیا بندیز ملاتړ کوي.
د خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوردونکو په دې پروګرام کې د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلا بیلو مسایلو دي. ځینې اوردونکو په خپل سیمه کې له امنیتي شکایتونه کوي، څوک وایي چې زورواکو یې مزه کړې او ځینې نور بیا د ملي اردو سرتیرو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د پروګرام پیل دی اوریدونکو پر لیږلي ایمیل سره کوو. د سخی سردار په نامه اوریدونکو له خوست څخه په خپل برېښنالیک لیکلي، لولس مشر کرزی او نورو چارواکو څخه غواړو چې په خوست کې د مزکه غصب مخنیوي وکړي. له دوو کلونو راهیسې زراعتي مزکه غصب کیږي خو څوک یې مخنیوي نه کوي. ورزو د نور اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ته په پیل کې پر امنیتي مسایلو د دوی پیغامونه اوریدلای شي.
دا قومي ملیشي چې جوړ شوي دي او یا د اربکې په نامه د اربکې چې د اربکې ډېر بد خلک دي. افغانستان خرابوه، د اربکې دې خرابوي، بلدن د اربکې او مسولیت یې د اربکو په غاړه دي. یا سجاد د کندوز د ولایت د دشتارچې د ولسوالۍ څخه دا پیغام سوتوم. وروره، اربکانو په دشتارچې ولسوالۍ کې نور لپاره نو اوشرونه پرېښودل، له اوشرونه لاڅکه وروره چې پلوړونه وتوتۍ لاټول وړي. پر عامو سړکانو باندې پوستې جوړې کړې دي. عام مسلمانان راګرځي، یوه ورځ نیمه ورځ په پوستو کې کار باندې کوي، سنګرونه ور باندې جوړوي او بل کار خو پارچي کې ونه سو نه سړک پوستو نه مکتب جوړ شو. د کندوز څخه تر دغه پورې دارچي پورې د دې سړک پیښې څو وار رالي، هغه سړک هم جوړ نه شو. بیا هم په لسهاو وار باندې زموږ مسلمانان تجاران د کندوز څخه کم سوداوي چې راوړي، هغه موټران شکول کېږي، په لسهاو موټران درول کېږي.
زه یو تن د کابل د ښار اوسیدونکی او د وسلوالو قواو کارمند یم. زه یو څو پیشنهادونه هیواد د امنیتي قواو په اړوند او مسؤلینو ته اورول غواړم. د اردو پولیس او دولتي امنیت ټولو مسؤلینو د مشکلاتو د حل په منظور باید جدی ګامونه پورته شي او ضروري اقدامات ترسره شي. اول د ترفیعات او بسونو موضوع باید په درست شکل حل شي. د ملک امنیتی شورا باید هغه ټول افسران چې وړتیا ولري، ترفیع مستحق وي او بس نه لري، واسطه هم نه لري، او حق باید ورته ورکول شي او ترفیعات اجرا شي. واسطه لرونکي کسان خو بستونه هم لري او ترفیعات هم اجرا کیږي. حکومت چې وطن کې د وطن په لاره کې د قربانۍ او د ازادۍ خبره ده، وطن ته د خدمت خبره ده، دا بیا نو د وطن ټول وطن پرست او غریب او په وطن مین بچان قرباني کیږي.
زه عبدالولید هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه دا هیله کوم د حکومت څخه، د کرزیز څخه، د نور مشرانو څخه چې دغه د اوس حکومت یم د غربکیانو چې په واک کې دي، دغه زموږ معلومه زموږ مشکلاتان زموږ نفار او وکول څه شي مې دا ښه دای هم راڅخه ویوره او زموږ ګرمې ټولې ګډې کړې یم. زموږ مشران یې ویوره په موږ باندې پښان او دا څو به ودرولې دی. وایي چې موږ تلاک مو ته وښه تلاک مات دا هیڅ کار نه لري، دغه شان خرابوي او موږ ته سخت او هم رسي
زما د نلو چې هوا کوم دا ښایسته چې دغه اعدام محکومېده بل چې شروع کړي، ځکه د دې نه خارجي ګوانډي هېوادونه ډېر استفاده کېږي. باید کړېږي دا تور تور لاسونه یې ټوک کړي اسروي نمایندا او طالبې د نور نیول شوي د بهرنۍ ادارې دلیل زر اعدام شي. او بیا هغه ځاني وژنې کې کور کې خپل کور کې روانه ده داخل افغانستان کې. دا چې دغه هر یو نسي به دغه اعدام کې دا ځینې چې تیری او دا دې باندې کېږي کېږي دا به شو اعدام کې.
زلا و شان سرگردان دلو گر ولید دی عزر و سواری تا سر رگیگم. مانا خواهید دست امید کرزی دا ایو لسکانه کی گی خارجی کو آیا افغانستان ترا غلی ادوی وایس منگ امنیت را و ریجیس کل امنیت را نو سینه ایسا باستا امنیت را سمشی. سبکوم آیا خارجی کو آوی تیری گی او جنگ پوسی آقا کل بمباری گی اتوم نگولا مسلمانان شیدان سو.
احمدی گلجایم کابل نمی تماشنی ولده دی ورازو که پر آسانو که چې دا له 2014 کال په افغانستان کې څه کېږي او آیا دا دولت به سقوط وکړي کله، خپل نظر وړاندې کوم. دا چې په افغانستان کې په نامه باندې دولت ده، مګر اصلا یو سهامي شرکت ده او هغه طاقتونه یا هغه خارجي لاسونه چې په افغانستان کې په نامه د رهبرانو وجود درلوده او منطقې د افغانستان په خپل منځو کې تقسیم کړی و، اوس هم هغو دوی په قدرت باندې دي. غربیانو او په راس کې دولت د امریکا دو دې سره یو ځای کړي دي، یو دولت یې جوړ کړی ده. نو که چېرته هغو دوی وغواړي چې دغو دوی بیا یو ځای واوسېږي او خپل قدرت ادامه ورکړي، هغه دا دولت به واوسېږي. که ونه غواړي دا دولت به سقوط کوي، بل دولت به منځته راولي.
حبیب الله د دیراوت روزګان ولایت دیراوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مور د دیراوت پولیس څخه ډیر په پازابي او اروزه خلک ګولي اروزه تکلیفونه جوړوي. مور د حکومت له لور شواب صدا وسان درو چې مور دا مشکل یې په ډیره حل کړي.
د پکتیا ولایت نازه انور صدیقی د اړوب د نه تاسو خپل پیغام شوتوم. پیغام دا دی چې زمونږ د اړیو بلسره پر مربوطه ملچرونو زراعتیزمو کو همدا چې ځنګلونو کې د پخوانی حکومت چې ورسانو الته يرغل کړي وو، د ملکي شغل کړي وو، هغه څنګه مینونه پد شو دي چې مینونه ډېر پر شکړي دي. اوس هم زمونږ د هواد یا د سیمې ډېر خلک حادثي الته کیږي، ډېر خلکو پخې کته کېږي، لاسونه کته کېږي، د بدن خوږې غړي د لاسه ورکوي. او د ملل متحد او خصوصا د منطوکه ادارې نه موږ د خواهش ته او د هیله او د ارزو کوو او د عرض وړاندې کوو چې دوی راشي. هلته ډېر کورونه کړي دي خو ډېر مینونه اوس هم پاتې دي، سیمې پاتې دي چې دوی خپلو کورونو ته دوام ورکړي.
لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه احمد ولي اتیکم. خیر خبر وایي چې د طالبانو مشر استاد یاسر چې د نړۍ د مشهورو علماو څخه و، د هغه د کتل ویډیو ما سره ده چې د پاکستان پوځیانو لومړی له ده نسیسلي او پوزه ترې پرې کړې او جامې ترې ویستلې او لکه حیوان په شان ورغاړه کې د رسۍ ورته اچولې او کشوي. زما د طالبانو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي، د نه د دوی به هم د استاد یاسر په شان او یا د مقدر دره خون بدخشان له برخلیک سره مخامخ شي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی یاست.
د هلمند ولایت څخه د ناویر ولسوالۍ څخه متین سای سره تلیکم چې دغه د سولې خبرې چې دوی وایي چې موږ د سولې خبرې د طالبانو سره د افغانستان حکومت کوي دا ماشه د مسلمانانو خطا یې سره دي او کومشته هم دوی سولې سره کوي. دغه شرایط چې دوی ودی ته وړاندې کړی دي دا خو ډېره سوله محاله ده. دغه شرایط سره زموږ په منطقو کې یوه مقوله ده وایي تعلق تر محال پورې محال دی. دا شرایط که طالبان دوی ته کوي او که دوی وړاندې کوي مطرح کوي دا ټول داسې ناممکن او دا د نه منور وړ شرایط دی.
خوست ولایت د اسمال خیل او منځوی ولسوالۍ د برام خیل او کلی اوسیدونکو کمن خان پیغام د ازادۍ راجو څخه څنګه چې په 2013 د دویم میاشتې په 19 تاریخ د ورځې لخوا د برام خیل او پهلی د ساکشي رحمن الله والا د کمن خان زوی د شخصي جسمانی او حالاتو راپورونو پر بنا د ترافیک قواو لخوا ونیول شو چې اوس مهال د بګرام په زندان کې شپې ورځې تیروي. په ډېر درنښت هیله لرم د رئیس جمهور او د خوست ولایت د وکیلانو څخه چې زما د زوی غام وخوري چې راخلاص شي چې خپل درس ته ادامه ورکړي محصل او ښوونکی دی او د دې مسؤلیت به د دې په غوره وي.
دل نور صحیح د هلمند زما تر کوم د افغانستان د دولت او د غربي سیاستمدارانو کومې دا ارتو او هیله ده چې د افغانستان حکومت په جنګ سالارانو او جادي مشرانو نه جوړیږي. بیا د خلق ډیموکراټیک ګوند وګورو ځکه چې جادي رهبران بهترین مثال یې داغې کله چې د نجیب حکومت سکوت کوي دوی ته هر څه میدانونه د پوځي وسایلو د سامانو پاتې شو دوی خپلو پر ګاونډیانو وپلودل.
خبرې کوم د پاکستان حکومت نظام طالبانو لیډران یا طالبانو مشران څه تضمین موجود لري چې دغه طالبان به دوباره بیا هغه جنګي سکوت ونه دي کوم چې مخکې پکې وه. زه د دې کې د ایفای یو لوبه بولم او دا لوبه د لنګو له سپشه د خامد کړي تر څو کړي.
زه عزیز شنوار نه تر د خپل احترامات وړاندې کوم. دغه د انتخاباتو او د تابعیت د سکری په اړه چې څومره خبرې کیږي او د میلیونو او د میلیونو ډالرو غوښتنه کیږي دغه د انتخاباتو په ټولو دورو کې ما په شنوار کې کار کړی دی. د یوې دورې انتخابات هم پاک او شفاف نه وو او په هر مرکز کې 4-7 غوښتنه هغه کېدل.
د انتخاباتو په اړه مو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام واورید. ژمنه کوو چې په یو راتلونکي پروګرام کې به د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر مسلې مفصلې خبرې وکړو او د اوریدونکو نظرونو به باندې خبرې وکړو. راځي د نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو واورید چې دوی د روانو چارو په اړه څه نظر لري او خپلې کومې ستونزې له ازادي رادیو سره شریکې کړي دي.
او زنا شتمن یم د بارغس ولایت ورماش ولسوالۍ اوسېدم. د سنې زخمي دا اوریدل چې پاکستان کې پاکستان د عالمان او افغانستان د عالمان په منځ کې شورا جوړېږي. کچېرې دغه شورا هم لکه په افغانستان کې د سولې شورا څومره کامیابه وه زما له نظره به دا د افغانستان د مظلوم ولس ته دوکه ورکول وي.
چارواکی راضی او خبر دار سیمه کی دغه بلبل کی پټول خو جانو کی کڅوک دی وظیفه نه راغلی کدی ارزی نه راغلی په سرک باندې نیسی بعد دی غینه دی وڑی ورورا الته دی باندې کی دسی به وز د خلق دی بوته ول سوالې کی ته الته پیسې غوړی کی پیسې د سرم نه ورورا بعد دی غینه دی ما بس سماری بکی یار سړی باندې په ول دونه خلق کی بوته چاغو سره د لارې کرای نه وی دی وظیفه نه راغلی او هغه په سپټی کوپنار کوي تاسو کوپنار کوي.
زه احمد خان دی لوګر ولایت نه ماتاج ته زنګ ویلې ده. کوم کار چې په سم تاریخ کې رئیس جمهور اعلان کړ دغه دی قاتلانو دی غلو او دی ځلاکارانو چې دوی اعدام کړل په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله شو ځکه په وطن کې به پس له دې نه امنیت راځي.
بلمنډن د کیسم د کابل سره باغ له سوال نه دما یو پیغام ټول د افغانستان مسلمان وګړو ته شو هغه دا چې تر ملي پولیس جوړ شوی دي ټول په دغه پیغو هغه سو او ری ته د امنیت لپاره موثر تمام شوی دي. دغه په دې معنی او دا معنی ورته چې دوی د امنیت راوصل یعنی طالبان زبل دي طالبان تر ډیر سمن تمام شوی دي په دې خاطر غو دا غواړي چې په هر ځای کې خلاص شي ماري هم کوي هغه د بعض کسانو چې دغه د ځان غم هم داسې خوري مثال دغه کسان دا کارونه کوي دا د خاص دغه لپاره چې همدغه شکست خوړی د همدغه په مقابل کې یو وسیله د سیاست خپلو ګرځوي.
د لغمان د ولایت د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی د حقنامه باندې چپونه او پانتونونه په نامه شو ولکن چې چا وطن ته خدمت کړی او څوک چې د خلکو غریبانو د خلکو په درد خوري او خدای دې وسو بخښي لکه شهید ډاکټر نجیب الله د هغه په نامه باندې باید هم چوکونه جوړ شي هم پارکونه جوړ شي چې واقعیت سره هغه په وطن مین او د خلکو باندې مین سړی او هغه چې څه شی وایي هغه ټول په واقعیت سره په رښتیا سره خلکو خپل په سترګو ولیدل.
افغانستان چارواکو نه مسافر ژوند کوو دلته د سعودي حکومت افغانان باندې ډېره بده ورځ اخیستې. نن سبا که تاسو وګورئ افغانان د پاکستان له لارې سعودي عرب ته ځي او دلته د مزدورې په خاطر 8 لکه 9 لکه روپۍ لګوي. اوس موږ ټول په جیلونو کې پرته یو سعودي عرب خصوصا د ولسمشر کرزي نه زما هیله ده چې په دې عقله باندې جدي پرېکړه وکړي.
مانم حسیب الله د کابل ولایت خارجي ولسوالۍ نه تاریخ کې د آزادۍ اورېدونکو خپرونه ته پیغام دا دی او زمونږ یو ستونزه ډېره لویه ستونزه چې په خارجي ولسوالۍ کې موږ برق نه لرو فعلاً د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. د شپې موږ هېڅ زده کوونکي نه شو کولای چې خپل درسونه وایي امتحانونه ته بالکل موږ د شپې درس نه شو ویلی.
د خاص روزګان د مظلوم د نظر لویدلې نجیب او صلح غوښتم کې ولس د خادم په صفت غواړم د کال 1309 د عقرب د 13 نیټې د ازادۍ راډیو د چینل څخه د خپور شوي پیغام په تکرار یو ځل بیا د یادونې وړ بولم چې لا تر اوسه د اوسنۍ ترقی عصري او پرمختللي پیړۍ کې موضوع موبایل ټلیفون ته لاسرسی چې اشد ضرورت ورته لرو نه لرو. په همدې سبب د جلالت مآب محترم انجینر صاحب انیلزی سنگین څخه د درناوي په حال غوښتونکی یم چې د خپلې تېرزوینې له مخې په هېواد کې د مروجه موبایلو ټلیفونونو له جملې څخه د یوې فعالې او مهارې کمپنۍ د سیمې د دستګاه د درېدو امر د دې لرې پرتې غننۍ ولسوالۍ و شریفو اوسېدونکو ته شاید راکړي.
زموږ د وطن ټول خلک زموږ دي یا د سپینې جامې په نامه یا د سپینې جامې په نامه باندې وطن ټول وچورئ نو موږ هیله د کرزت لرو چې د خپل د پوځ او د خپل د پرسونل ټول تعقیب وکړي چې اسلام یې درې بدل کړل. وسلام.
صلح اصلا د دوو متخاصمو قوتونو ترمنځ رامنځته کېږي په هغه صورت کې چې درېمګړی شخص د هغې دپاره قاضي یا جرګمار ټاکل شوی وي. په دې تعصب سره چې په افغانستان کې د دوو قوتونو ترمنځ د څه مودې راهیسې شخړه روانه ده او د همدغې کسانو د من نه چې چا د جنګ قومنده پیل کړې ده د شورا اعضا ټاکل کېږي مشران ټاکل کېږي او نورو ته وایي چې را شئ د سولې د پروسې سره یو ځای شئ سنا په همدغه کېدی او قوانین ومنئ.
زه د بادغیس ولایت د لمرغاد ولسوالۍ عبدالله خبره کوم. ما عرض دغه دی چې چا چې د ازادي راډیو خبریالان دغه زموږ ستونزې او مشکلات د لوړو مقاماتو سره شریک کړي خبره چې زه هغه الفیي ته ده که چېرې تاسو معلومات ولرئ یو فلش نوسخه موږ ته نشر چې موږ یې غواړو او ګوره موږ نور ټولو ولایتو د ټولو ځایو ده د هر مشکل دغه کوي معنی موږ هم وروستاسې حکومت وادو ده او دغه زموږ د ولایت د بادرس هیڅ مشکل نه وای د پارلمان استازي نه مو اورېدلې نه هم وای چې موږ دا مشکل لرو یا موږ ورځ دوی مشکل واورېدي
وهاب راز څنګه افغانستان کې فرار سرمایه اصلي عوامل منځ ته راغلي د دې عوامل ډېر دي خو زه ما په نظر باندې یو تور مثلث موجود ده دغه تور مثلث اصلا د امریکا د یونکال کمپنۍ ده د تیلو او په عین زمان کې بانک جهاني او صندوقي وجهي دغه تور انحصاري مثلث دغه مثلث اصلا د افغانستان په دغه یو مسکلنه انتقالي دوره کې په خروارو ډالر رالېږلې دي یعنی تر 15 میلیارد ډالرو پورې دلته افغانستان ته دغه مثلث رالېږلې.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غواړی اس
سپانریم نن غار پنتون د هندري کوزي دي سلام کال ماسلې او د ځوانو چارو مسلې نن زه راځم چې تاسو ته وړاندې کوم څه دي چې نشي شي زموږ یو څه چې دا راغلا ستان چې د وطن ته د بار ممسو په سماره کې ځکه چې دولت نیوي دولت نه باندې د باندې خلکو کې نه شي زه ولې شي دا پیسې ته ملي نه کړل د دولتو خدمات وي دولت هغه حکومت دولت ته خبرې دي او موږ په دې ډول ځان څنګه کلم پنځین دوه اور شي کړو سان کې کلمو ظاهري کې کړو سره غولې
له ورځ سره دا ولا مراد ول وساري مې چې موږ نو سړک ول دوی نه مې ځخ خبرې کچي راز نو سړک جوړ مې سمور وې ځخ په انتخابات کې ګډون ونه کړ او نه کوم ګډون کړی و سلام
زه د وزیر ټنګ او شیدن کې د ما خواهش ته د کرزي د دې کلمې ادارې کې د روز ته چکومه دغه منته کې ته کوم سره تو کوم کندوان یا کوم ځای په شان چې راځي ته هیڅ اته خور غوړې ته نه رسیدي د وزیر ستان د نوم د خښتو نه ده کوم د منځه خواهش ده چې د ما پیغام ازادي راځو کې نشر کی د ما پیغام ده چې د 15 کال د کرزي دار لاګي دا د دروت منته کې ته سره تو کومه کندوان لرګي لا چې راځي دغه دوه ملکان د خبره خوري او مل د خرڅي ار څوک چې د واخ ول سوال ما سره د حقایق او روته هیڅ هم نه ورکړي
زه چې ما لمن د ولایت څخه د لید ول سوالي زغون کړی د شین څخه فیصل په تماس کې ما دا غوډه نه باندې ول سوالي په څو وخت تر مخه راډیو ګام نه پای اعلان وصل شي سافي ته کوم نه راوړل شي دي دا د خلکو توار کول سي دا د موږ په ډیر سي بلنه راوړل شي خو ځان ته هیڅ نه جوړ کی موږ دا په کوم نه درکو موږ ټول شي موږ ډیر راوړل یو دا څه رنوم فکر نه مو خبر واخله شي د ډیر وادي د تجویز د مجر د خلاص سره وفر یا د ول سوال صاحب خاص خدای نه او علي صاحب چې راغلي ټول له خاص خسي وادي را سره وصولې موږ نه شنو ویني ولا موږ ودغه حکومت تقریبا لاس واره مشاله را خبر کړل چې بنځو سو ولا غوړین د څه وافلي دا نن هم ورتراله وای د وسوا صاحب د خاصه بل سی دی دا چې دی په ما بنت اما انجنس انتفاق نو سر
موږ شاشه خان د بولدک څخه خجرګردم دلته په بولدک پردا سرکاریم زکه باندې مشکور دي چې د نیټ قانون جوړ کړی دي مشتقاندارانې اینو دا شو کال موږ دغه خپل کاروبار وکښکوي اوس دا بسم الله او غنمل د کندهار ولایت سناتو دا را دي داوا په مشکل د وځدانځ کړمال حالین چې موږ په خبرو چې د دې ټول جایداد په بولدک اتل ځانې تو قانون لري او د شرور شرایون ځکه لري
زه د ځاهل دښمن د ولایت نمبر یو کلی خبر کوم په هیڅ ځای نه کول چې په هلمند کې واسيبین د نن ورځې واسيبین دی نو زه دا پوښتنه ده چې ته کوم واسيبین یا ده ګلنده چې په هغه دي چې مورا نه دي هغه دې چې حکومت څخه به دي ستل ده هغه پکې نه وکړو خو خلک زور او سب کړی دي
دا د خپل واره خبرې کوم د کاټا ورایا دا کومه خبره چې رادیو ازادي کې بیانې دي یا په بل رادیو کې لکه د عابس افغان په مخالفت هغه څوک چې وايي عابس افغان غاصب ګرځا یا زورګر ده زورګوي ده دا خبره غلطه دي کله ځکه چې عابس افغان دغه دفاع کوي شرعي وکالت خط خلاص لري او شرعي اسناد خلاص لري چې حکومت کې دا دعوا کوي
زه یاد ولر کډیساد ولسوالۍ د کجارنا راډیو ازادي کډا خبره کوم دلتا ملکیت دے شخصی مالیات ور باندې طالب ته کال پتہ باندې مو مال تعلیل کړی وو دغه خلک دار سارا یار څه دغه ځای سبب مون ته وای چې ورور از مون ته ما صرف شو از مون ته دا شي اور د بل کیا په ځای کې ولې مصرف کوي ورور واجب وری سبا حق شکایت نه لري د حکومت ته کې د مریضم کړی د خل مون باندې ان کړی په ضمانت هم خوشي کړی وو په زور باندې راغلی مون په ځای باندې تعرض کوي ځای کې یې یوه په مصرف نظر ته نشم درکول دا ځا مون څکه په املاکو کې بسته ده تاریخي اثر دي زموږ هي یاد د حق نور کوم په شمول د دولت باندې د حق نور کوم چې زموږ په خاک بر خاوره باندې تیرې کی د پوسټ ولایت خزه دي عملیاتي نور د نه څنګه اله لرم چې مثال په ډول یو مثال در کوم چې د حکومت ولایت یا کمانډان دی امنی یا د کانډکټ په پټي او کمانډان کې کانډکټ دي هغه ټول د ځان سره خپل معاشین هم ته دی او د نور کمانډان ماته دین چې وي چې نور دې د کړه زمون چې څه کول ما هغه غلار به وي او دې کې تا کې نه پرګېږي
د ګل محمد پکتیوال د نړۍ څخه د کونړ د نړۍ څخه مالي کده سره نیول دي او وزیر فیض دفاع نه ما دا خوښ ته کوم دې د نړۍ به چې تسلیم شو دوی ملي ته هغه ویس کې او دې لوی دو کوم کمانډانان چې دی درې لکه لیتره تیل یې وته پرېښې دي د تیلو د خورې د بس د خورې تورې شپې ته ناستو د ورځې برق نه وي یخ ته ناستو کوم تیل چې دی ټولې خرڅ کړل د خدای په خاطر د قرآن په خاطر نو چې تاسو په تیلو صرفانه کوئ نو د افغانستان به چېرته حفاظت وکړي
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما د افغانستان اصلتای چی دی ملی و دو سربازان دید ملان افسران جنداران دو بازار کی بیدون دی وزیپینا دی نفرم سر بازار تا ولاد نشی دازده کچی سوک موبیلون خرطوی سوک د سرک پو سر باندی دوده خوری او دا سی کارون کیوی چی دی نظامی شاکر سر برابر نوی
نظار پولا دو کندهار دو زیده و لسوالای خبری کوم زاد دولتی دو کمانډانان او ماورانو کمانډان کنډک شکایت لرم نه پچی عملیات لولاو شي کله چې صلاح او شاګیر کې خپل راخلي نه حکومت ته نه تسلیم وي ولې حکومت ته نه تسلیم وي خپل کمانډانان او طالبانو سره لاس لري ترته بده خرڅي ولې دې دولت غم نه کوي کمانډان خوش شي بده سر باندې پیسې اخلي ولې واخې طالب او لوی کمانډان ورته سبا شپه چې ګوره به خلاص کړي ولې کښیات ولې ته نه نه کوي ولې
د ملي اردو د ستونزو په اړه مو په وار وار د دفاع وزارت له ویاندویانو سره تماسونه نیولي خو متاسفانه چې څوک مو د خبرو دپاره نه دی پیدا کړی بیا به هم خپل تماسونه جاري ساتو او د دغه وزارت له ویاندویانو سره به د سرتیرو ستونزې شریکې کړو اوسنی پروګرام چې ټول ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړی شوی وو دغلته پای ته ورسید دغه پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول نور پیغامونه مو په بل پروګرام کې خبرو تر هغه د خدای په امان
چدهسم شور ما شوری ما شروسم چدهسم شور ما شوری ما شروسم پکاره کته کور دم مجمروسم پکاره کته کور دم مجمروسم چدا حسن شرما شوری ماشر حسن چدا حسن شرما شوری ماشر حسن چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا سنم پیات میں جگرو سو تہا سنم پیات میں جگرو سو چدا حسن شرما شوری ماشر حسن چدا حسن شرما شوری ماشر حسن پکاله کته کور د مجمرو سو چې د حسن شور ما شور یې ما شر زول خوش پہ خال پغیش کے واخس چت زول خوش پہ خال پغیش کے واخس دفلات پشبستان کے قمر سو دفلات پشبستان کے قمر سو حسن شور ما شور یہ ما شر حسن چتا حسن شور ما شور یہ ما شر حسن پکا رکھتے کور دا مجمرو سو چتا حسن شور ما شور یہ ما شر حسن